د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور ریاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې یو لړ رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایي د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته چې د هیواد د چارواکو سره هغه ادعا سپینې کړې چې وایي پاکستان د افغانستان په امن کولو کې همکاري نه کوي پر دې سربیره د غراز د افغانستان په اړه ځینې نور موضوعات هم راپورونه مطلب لرو دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا ځل په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو په اړه د افغانستان د برېښنا شرکت له یو لوړ پوړي چارواک سره خبرې کړې دي خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو قاسم سولمال ته به وغږ شو
په سرکم په مکلې د څو مهم خبرونو سرخطونو ته د افغان حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته د خبر لپاره ځي وسلواله په غزنی کې اته تنه تشتولې او سویس پر ایران لګول سوي بندیزونه لری کړل دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبريالان ته ویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغه حملو کې د پاکستان لاس و هغه ویل دوی دغه حمله د حقانی شبکې د وسلواله په وسیله تر سره کړې دي افغان دولتي پلاوی بچی په ترکیب کې د بارني چارو وزیر او د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي ل پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پرغه پلان خبري وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یې څورز وړاندې د جوړولو ژمنه ل افغان ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې کړې و سیمیز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وشلسو پولیسو په اړه زیدو نقیزې شمیرې شي دغه پیښه چې پرون د دې ولایت په مساکله ولسوالۍ کې رامنځته شوه سیمیز چارواکو هغه د پولیسو پر ضد یو دسیسه بللې او ویلې دي چې وسلوال طالبان د پولیسو په یونیفورم او د پولیسو په موټر کې د پولیسو ماموریت ته ننوتی و او د شال خوای پر پولیسو ډزې کړې دي د هلمند والی مرزا خان رحیمی په وینا په دې حمله کې لښتر لښه څوار لس پولیس وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي د غویاند عمر ځواک بیا په دې حمله کې د وژل سوی پولیسو شمیره اته تنه وشو ده هغه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړل
مخالفین یک پلان توکیهی در ساخته بودن که در ساحل لندی
ناوی داخلی جای مخالفینو د سیسی یو پلان جور کرده و د لندی ناوی پسیمه که ماموریت ننوزی او از موجه ته پولیس پا شهادت رسوی و روست ده کنجک پسیمه که هم نشته کشه چی حال تا هم موجه و پولیس شهید لرو و دو تنه هم تپیندی مخالفینو تا هم حال تا تلفات رسیدلی خو در روست ده دقیق شمیر پاره معلومات نلرو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولی د دغه حمله مسولیت په غاړه خسته یا ودا کړی چې اته نور پولیسي نیولې دي په داسې حال کې چې افغان چارواکي د غتلورو يرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تیرونی په غزنی کې تشتول سوی و په دې ولایت کې لښتر لږه اته تنه نور و تشتول سول د غزنی د امنیت قمندانې مرستیال اسدالله انصافي ویل د دغه غتلورو يرغملو مړي چې ټول په دز وشتل سوی د پاکستان پولیسو د نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندل سوی دي هغه ویل وشل سوی 3000 غن او یو پښتون دی انصافي د غرض ویل چې د تیرې سشنبه پر ورځ وسلوالو 8000 غن چې د غزنی شهر ته تلل و تشتول هغه ویل د دغه پیښه په اړه څېړنه کوي په 13 فبراير میاشت کې 1500 غن په زابل ولایت کې وسلوالو تشتول و چې نونه سیبرته خوشی کړل دوی وشل او د 997 تر اوسه نه دی معلوم تیرې میاشت په بغلان کې هم 1500 غن تشتول سوی و د ملګر ملتونو سرمنشي بانکی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګر ملتونو د ماموریت مشر وټاکه د لویدیځ افریقا د غهوا چې د ایبولا ناروغي ځپلې د وضعیت د بیرته کېدو هڅه کوي ظریف چې په اوس وخت کې په کازوو کې د ملګر ملتونو د ماموریت مشر دی په لایبیریا کې د سویډنی ډیپلوماټیک کارین لانګیرن ځایني د ایبولا ناروغي چې د 2014 کال په دسمبر کې لمړی په ګینیا کې خبره شوه او لامل یې په لویدیز افریقا کې لشت لشه یو لسر او درې سو کسان برسوي لایبریا تر ټولو ډیر ځپلې دی سویس پر ایران ځینې لګول سوي بندیزونه لرې کړل او هغه یې د تهران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د شوي موافقې د ملاتړ نشو بلله. د دغه ناپیل هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادلې بندیز لرې کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو تر څنګ د ایران د کیمیایي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرط نه ورکوي. سویس د 2014 کال په جنوري کې دغه بندیزونه ځنډولې وه. تر اوسه نورو لویدیځو هیوادونو د تهران پر ضد بندیزونه نه دي کړي او نه دي لرې کړي او دې ته منتظر دی چې ایران د اټومي موافقې پر موادو عمل کوي او کنه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خپلې کابینې یو مهم خړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د صدر اعظم عبادی د دفتر خبرپاڼه وایي د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکینی صدر اعظم نوری المالکی نږدې ملګری و. په خبرپاڼه کې د دې نوي اقدام دلیل نه دی څرګند سوی، خو د عراق حکومت د پراخو اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د پیسو سپمولو پروګرام پیل کړی دی. صدر اعظم عبادی د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. د اصلاحاتو په دې پروګرام کې چې د عراق پارلمان تصویب کړی د لوړ رتبه چارواکو لرې کول او په حکومتي چوکیو کې د فرقهیي او حزبي استحقاق له منځه وړل شامل دي. حکومت ژمنه کړې چې په اداري چارو کې د فساد په اړه به څېړنې پیل کړي. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه 1400 چې سلهاو تنه پکې زخمیان سوي دي. د چین دولتي خبري اژانس وایي 14 په بندري شهر تیانجن کې سوي ده. 14 دونکو مواد په یو کانټینر کې چې تازه بندر ته رسیدل و ځای پر ځای سی و. 14 د شپې په 11:30 بجې وسوه او ویل کېږي چې د اور لمبو ټوله سیمه رڼا کړې وه. پیکینګ خبري اژانس وایي له 300 نه تر 400 پورې زخمیان په روغتونونو کې بستر سوي دي. د کوریشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ په مصر کې د یو کرواتی سړي د وژل کېدو د خبر له تایید ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش پرون د تومسلاو سالوپیک د سر پرې کولو خبر خپور کړ. د ډلې د تومسلاو د بدن واکس هم پر ټویټر خپور کړی دی. تومسلاو په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کاوه او د جولای په 2 وتښتول سو. د کوریشیا صدر اعظم پرون ویل چې د تومسلاو د مړینې د خبر سپیناوی شاید 4 وخت ونیسي. په روسیه کې د بیړني حالاتو پر ضد مبارزې زرهاو کارکونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلې هڅې وکړې. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې ویل د 1400 کیلومتر مربع ځنګل په څه باندې 150 ځایونو کې اور لګېدلی دی. مسؤلینو ویلي چې د اور لمن استوګنې سیمو ته نه ده پراخه سوې. د سایبیریا په جنوبي سیمو کې د اپریل په میاشت کې هم لږ تر لږه 40 تنه په ځنګلونو کې د اور لګېدلو له امله مړه سول او زرهاو کورنۍ بې ځای سوې وه. او د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر اعلان وکړ چې د سرطان په ناروغي اخته دی. هغه په لند بیان کې ویل چې په روسیې کې د ځیګر په عملیاتو کې ورته معلومه سوه چې دی په سرطان اخته دی او دغه ناروغي د بدن نور برخو ته هم خپره سوې ده. نوی کلن کارټر د امریکا 19 ولسمشر و چې له سپین ماڼۍ څخه له وتلو وروسته یې په اتلانتا کې په خپل نوم یو مرکز تاسیس کړ چې هدف یې په نړۍ کې د روغتیایي خدماتو او ډیموکراسۍ پراختیا ده. کارټر په خپله 4 په دې برخه کې فعالیت کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
لقاسم سولمال نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره هغه اداوې سپینې کړي چې وایي پاکستان د افغانستان په امن کولو کې همکاري نه کوي. د پاکستان یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د افغانستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوی سفر مهم بولي.
ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په 2 نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د افغانستان د برېښنا شرکت له یو لوړ پوړي چارواکي سره خبرې کړې دي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وګړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قاعده کې زموږ تاسو ټول کابل پال ده. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
د د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم وباله. پیتر لاوی پرون په اسلام آباد کې په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له لوړ پولي سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. دواړو د افغانستان د حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او د غرا سیمه ییز امنیت خپل په د سیمه ییز امنیت په اړه بحث او خبرې وکړې. د خبري رسنیو د راپورونو په استناد نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورئ.
ډاکټر پیټر لاوی ویلی د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لورو چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځندول شوې. ټاکل شوی و چې د مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبری اژانس وای د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته پر پاکستان ټکای کښې شو او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري.
د وطن د اجماع نه په قوت سره پاکستان نغواړو چې د سولې دوره اوس ختمه شوي. د دولت د قوې استعمال پکار ده چې پاس ما سره نواز شریف صاحب صدر اعظم د پاکستان ودرید ویل چې د افغانستان دښمنان به د پاکستان دښمنان وي. اوس وخت د ده چې دغه خبره په عمل کې تثبیت شي.
د چین دولتي خبری اژانس وای په کابل کې وروستیو خونړیو حمله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کړکېچ زیات کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. صلاح الدین ربانی به د خپل هیواد د امنیت او د تروریزم پر ضد مبارزه په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړل ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا چولې ده.
ومردل چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې د هغه هیواد صدر اعظم له لوړ پولیس سلاکار سرتاج عزیز سره په خبرو کې پاکستان ستایلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو افغان لوړ پوړی حکومتي چارواکی نن پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر یو نوي پلان خبرې وکړي. دغه نوي پلان مسأله افغان ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره رابرسېره کړه او ویې ویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې هغه ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به یو ګډ پلان جوړوي او پر دې پلان به افغان پلاوی په اسلام آباد کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کوي او پریکړې به کوي. د افغانستان د حکومتي پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او د غراز د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. د هیات په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د کابل د خونړیو حملو په اړه دوی څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې ده چې په دغو حملو کې پاکستان لاس درلود. د ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې پاکستان دغه حملې د حقاني شبکې په مرسته یا د حقاني شبکې په وسیله ترسره کړې دي. لبل خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر تارون کې اسلام آباد ته د لوړپوري افغان حکومتي پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې د افغانستان د حکومت دغه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړي چې د پاکستان پوځي او دولتي چارواکو د افغانستان له حکومت سره کړي دي. تفصیل له پیښې وړاندې د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور کې
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان پاکستان ته د جک پوری افغان پلاوی سفر مهم ارزوي وایي په دې سفر کې به افغان دولت له پاکستان څخه په دې هیواد کې د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد جدي اقدامات غوښتنه وکړي او ښایي د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه ورسره ځینې شواهد هم شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو جک پوری افغان پلاوی له پولي اخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جک پوری افغان پلاوی سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
زما دا خیال دی چې دغه هیئت پاکستان ته راتګ چې دی نو دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې ډلې شکرې وکړي، هغې ته څه شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې حملو پلان جوړېږي او بل هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا زه فکر کوم ښه خبره ده چې خبرې ترې روانې دي، ګیلې شکوېشتې ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولي اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
پاکستان وګړي مختلفو لارو نه طالبانو باندې عمل وکړي چې ورته شي او هم نظر کار اخیسته دی سي ضروري نه ده چې ځینې کارونه چې پاکستان حضور کول غواړي هغه د حضور کې نورې لارې چاره هم لري. دا وخت سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنگيږي خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان کوو غواړي دوی باندې فشار هم اچول شي، نیولې هم شي، ګنشمیر یې ورته نیولې هم دی، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. هغه اوس هر کې داسې نه پرېږي چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي یا د هغوی د ځپلو یا افغان حکومت ته د سپارلو. نو دوی که پاکستان کې خلاف د دوی خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو د مذهبي ګوندونو او د جهادي کړیو او د یو شمېر حتی سیاسي ګوندونو له عکس العمل سره مخامخ.
په افغانستان کې د ملي والد حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز ولري.
پاکستان ته د افغانستان د حکومتي پلاوي د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه مو د پاکستان د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظرونه واورېدل. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع په خپلو لیکنو کې څېړلې ده. احمد چبر ورته کتنه کړې ده.
اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان پلاوي د پاکستان د سفر موضوع راخیستې ده. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته ولاړ شي. د ورسپانې په باور افغان پلاوی بل پاکستان وګوري چې د طالبانو مشان له خپل خاوري وشړي. اکسپرس ټریبیون د جنو سرچینو په وینا لیکي چې افغان پلاوی به پر هغه موضوعاتو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان مشانو ته لیکلي دي. ورسپانې لیکي یو شمېر کسان چې نه غوښتل نمونه یاد شي ویلي دي چې د افغانستان غوښتنه څرګنده ده او هغه د پاکستان له خاوري د افغان طالبانو ایستل دي او یا د هغوی نیول دي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر په غیر رسمي مکتوب کې په افغانستان کې وروستیو بیامنیو ته اشاره شوې دي او په دې لیک کې دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان باید د طالبانو ټپیانو ته د خپل هیواد په روغتونونو کې د درملنې اجازه ورنکړي او د طالبانو د عوایدو د سرچینو مخه ونیسي. د اکسپرس ټریبیون په وینا د افغان ولسمشر د سختو خبرو سربیره پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. ورسپانه بیا لیکي که څه هم د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو خبرې توندې وي، خو اشرف غني بیا هم د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې یو مخ نه دي تړلې. ورسپانه په دې برخه کې د ولسمشر غني دا خبره راخیستې ده چې ویې ویل موږ له هغو کسانو سره سوله کوو چې د بشر د کلمې په مفهوم پوهیږي، مسلمان وي، افغان وي، او د بهرنیو بادارانو په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي. یوه بله ورځپاڼه میل په خپلې انټرنیټ پاڼه کې د هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې داعش د ننګرهار په ولایت کې لس تنه سپین شوي او قومي مشران په باروتو الوزوي. د ورځپاڼې په نظر په دې ویډیو کې د دغو خلکو وژنه دومره ظالمانه او وحشي ده چې حتی طالبانو هم هغه محکومه کړې او خوا یې پرې بده شوې ده. د میل ورځپاڼې په وینا په ننګرهار کې د افغانستان یو شمېر جهادي ډلې له داعش سره په نښتو دي. میل د مقالې تر څنګ یو شمېر عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې سپین ږیري او مشران هم ښکاري چې په تړلیو سترګو مجبوري شي چې پر چاودیدونکو موادو کښېني، تر دې وروسته وسلوال لرې کیږي او بیا چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. میل ورځپاڼه بیا لیکي چې داعش دا کار یوازې په ننګرهار کې نه دی کړی، دې ډلې په عراق او سوریه کې هم ډېر ظلمونه کړي دي او خلک یې وژلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
ډیرو اوریدونکو هم پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه پیغامونه راستولی دي. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي کوم پلاوی چې نن پاکستان ته ځي له پاکستان سره د داس پینه کړي چې دا دو نیم کاله د ملا عمر پر ځای د جنگ اعلامیه چا خپرولې، ولې تر هغه روزیا ولې پر افغانستان توغندي توغوي. سعادت له بادغیس لیکلی دي چې د افغان پلاوی اتاک پاکستان ته به ګټور نه وي ځکه چې پاکستان تل له افغانستان سره جفا کړی ده. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکلی چې زما په فکر دا سفر به مثبت پایلې ونه لري، تر دې سفر بهتره ده چې اشرف غنی پر هغو هیوادونو غږ وکړي چې د پاکستان او افغانستان دواړو دوستان دي لکه چین او عربستان، ځکه د دوو دښمنانو ترمنځ دوستي خپله نه راځي بلکې د دریم په واسطه راځي. د تاسو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي، موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. په داسې حال کې چې له هلمند د ناامنیو د پیښو په اړه زیات راپورونه ورکول کیږي، د هلمند نوزاد او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د سړک د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. دغه سړک چې په دریو پړاوونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي لګښت د فوایدامې وزارت لخوا ورکول کیږي. د هلمند والی د دغه سړک د پخولو پر کیفیت ټینګار کوي، خو هغه شرکت چې دغه سړک غواړي پوخ کړي وایي چې باید امنیتی تدابیر زیات شي. تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په راپورټ کې.
د ګرشکول سوالي څخه نوزاد ته د دغه لسګونه کیلومتر سړک په لومړي پړاو کې 15 کیلومتر په پخو اساسي ډول جوړیږي. د هلمند ټولګه ټورس اهل الله عبیدی د دې پروژې د پیل پر مهال ازادي راډیو ټول د دی لوی لارې 15 کیلومتر اوس او پات نور په دروي پړاوونه کې تر دې وروسته په پخو اساسي ډول جوړیږي. عبیدی ول دغه 15 کیلومتر سړک ټول لګښت 255 میلیون افغانۍ کې شي. د نړیوال بانک لخوا د ټولګټو د وزارت لاري ورکول کیږي.
فوایدامي د وزارت لخوا د انرافت ادارې له طریقې د خراسان هلمند شرکت په قرارداد ورکړل شوی دی. د 15 کیلومتر اوږدوالی لري، 2 متر خپل د اسفالت عرض دی، یو متر شولرونه لري چې په مجموع کې 9 متر راځي، او 15 کیلومتر ټول دی چې البته د لومړی فاز دی، او دا درې فاز دی تر نوزاده پورې، دوه فازونه به بیا وروسته جوړیږي. د دې ټول فند تقریبا 255 میلیونه افغانۍ دی. په مجموع کې شپږ دی کې پلچکونه هم شامل دي، چې پلچکونه هم لري. په دې باندې ترېزي شلويږي، لاس سانتي ترېزي په دې باندې لويږي.
او به دی ول سړک 9 متر بر لري چې پر 2 متر لاس سانتي متر کراچول کیږي. د ټوټګټو دراسات مسولین وايي د نوزاد سړک به په خپل وار 15 کیلومتر چې درې پړاونه لري او ټول 15 کیلومتر کیږي بشپړ جوړ شي. د دغه سړک ته جوړون د شرکت مسول فرحات د سړک د کار د پیل پر مهال د هلمند والی او دولتي مسولین څخه غوښتنه وکړه چې امنیت وساتي. هغه ول کچيري د دوی د وسایلو او کارکون کمیت خوندي شي، کولای سی په شکه په سړک جوړ کړي.
ګانه خو شما از مقام محترم ولایت از ولسوالی ګرش کیس کې به ما همکار باشن.
فرهاد وای زموږ وزنې غوښتن دولت مقام او د ګرش د امنیتي مسولین څخه راځي چې زموږ تر د امنیت په ټینګښ کې مرسته وکړي. کچیر خلک او تاسو له موږ څخه د شکه په سړک غواړي نو زموږ امنیت کلک ونیسي او زموږ د وسلو او کارکونکو په ساتنه کې زموږ تر مرسته وکړي. فرهاد ول د پولیسو او سنی مسولینو ورسره د هر ډول مرستې وعده کړې
او ما را حمایت میکنن.
د هلمند ولی مرزا خان رحیم هم د دغه سړک د کار د پل پر مهال د اړوند شرکت څخه د ښه کیفیت غوښتنه وکړه. ویل کار باید په خپل وخت او ښه پای ته ورسیږي.
ازمو کیفیت کې باید داشته باشه مطابق قرارداد به او کیفیت ساخته شي.
د هلمند ولی وای هغه کیفیت چې په قرارداد کې ذکر شوی دی باید په غډول جوړ شي او موږ په ټولو مشکلاتو کې چې تاسو د امنیت او نورو برخو سره لري ساسو مرسته کوو. زموږ سړک ښه پر وخت او مناسب جوړ کړي موږ به مرسته کوو. د ګریش کلسوال محمد فهیم موسازی هم د سړک ته جوړون پر مال پر ښه کیفیت ټینګار وکړ. ویل دا سړک په دمو ساکلا او نوزاد ولسوالۍ د وګړو د تګ راتک پر مال په خوانه مشکلات حل کړي او د کروندګرو هغه محصولات به تر بازار روغ ورسېږي چې پخوا د کنډ او کپر سړک له امله زیانمنېدل.
دا سړک چې تقریبا 45 کیلومتر په اول قراردار کې دا سوې دي چې دا تر نوزاد رود هاخوا ته چې دا سیمه ډمبري لري. دا د نوزاد هم مساخله او د ګریش د ولسوالۍ د فار ډیر مهم دی. هم په امنیت کې ډیر مثبت رول لري. سای سم مردا مخلوق فتاګ ورافته کې کوم حاصلات چې دوی غواړي مرکز او بازار ته ورسي نو په موخې رسېږي. او زمور هله واردو دا د شریز د سړک مطابق د قرارداد او د کم سندر شبه جوړ شي هغه ستن باندې دی جوړ.
موساجیول د نوزاد د سړک تر جوړولو وروسته د نوزاد په امن کې مثبت تغییر راسي او امنیت وکونه پر وخت د وسوالو مخالفینو د دسیسو د شندو لپاره مده وسیږي. دا د ول ورده چې د هلمند په شمال کې تر دې مهال یوازې د سنگین او کجکور سوالي سړکونه جوړ شوی چې هغه هم اوس مهال د مسولینو په وینا د مین په چودونو او جنگونو کې تر نیم ډیر رنګ سوی دي. محمود لاستای د ازادي رادیو هلمند.
دوبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
رسټم له وزرو کیږي رسټم نه کله کله وایي چې وزرو پنځه سم نه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
ازادي رادیو اورید سهار لس بجې او شته قیدې د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ورستربلې په مزار شریف کې د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو او ورسره د خلکو زورونه هم زیات شوې ده. دوی ویل دغه سیم کارتونو څخه اکثرا د انسان تښتونه او ناامنۍ په پیښو کې هم کار اخیستل کیږي. تفصیل له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجبور رحمان حبیب زی پر رپورټ کې.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې اکثرا د یادو سیم کارتونو څخه په استفادې سره کورنۍ ځورول کیږي او د دې سیم کارتونو کاروونکي ښځو او نجونو ته آزار او اذیت ترسره کوي. هغوی وایي چې په هیڅ ډول د مخابراتي خصوصي شرکتونو د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو اجازه ورنه کړي او بدون راجستر سیم کارتونه د بازار ته عرضه نه کړي. د بلخ ولایت اوسیدونکو په خاص ډول نجونو او ښځو د نه راجستر شویو سیم کارتونو د آزار او اذیت څخه په تنګ راغلی او شکایت کوي. څو تنو یې په دې اړه د رادیو ته داسې وویل.
د مورد سیم کارتای راجستر نشده
د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو زیات شوی دی او باید ووایم چې ډیری ښځې او نجونې له همدې طریقې زورول کیږي. باید ووایم چې خلک حتی لا یا د سیم کارتونو څخه په اختطاف او نامنوي کې هم کار اخلي. ډیری زیات سیم کارتونو کارونه سبب کیږي چې خلکو ته ستونزې جوړ شي او په عین وخت کې بیا د نجونو پر وړاندې د کورنیو بې‌باوري هم زیاته کړي. دوی شکایت کوي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانیدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتون د خرڅلاوې مخه ونیسي او په عین وخت کې ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو د موجودیت له امله د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده. له بل خوا د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست چارواکي وایي چې د خصوصي شرکتونو د کار ضعف له امله ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو شمیر زیاتېږي. خو دوی د دې موضوع د مخنیوي په مقصد د امنیتي ارګانونو او مخابراتو ریاست په ګډه د نظارتي کمیسیون رامنځته کړی. بلخ ولایت مخابرات ریاست مشر خدایداد کیهان وایي چې تر دمه د یاد کمیسیون فعالیت اغیزمن تمام شوی او ورسره د غیر قانوني سیم کارتونو مخه تر ډیره نیول شوې ده. کیهان یې پاړه داسې وویل.
د
غیر قانوني سیم کارتونو د خاستاوي د مخنیوي لپاره لدې سره چې یو کمیسیون رامنځته شوی چې مخه یې ونیسي، په ورته وخت کې مو موضوع خصوصي شرکتونو ته هم راجع کړې او په دې اړه مو دوی ته یو قانوني مکلفیت وضع کړی چې باید په مطابق عمل وکړي او دا سیم کارتونه په بازار کې خرڅ نه کړي. په داسې حال کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه په مزار شریف کې اندېښنې زیاتېږي چې په ورته وخت کې بیا د همدې سیم کارتونو څخه په استفادې د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده. مجیب الرحمن حبیبزای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کله چې د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته ورسیږي، پیلېږي د سهار تر 2 بجو. دوی په همدې په ټول افغانستان کې په 1289 نوي منځنیو څپو او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه چې مخ خبرونه کوي دوی هم کوي. خو اوس ازادۍ رادیو اوري لسنی می بجې دی، وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، خو بیا به هم قاسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن په یو روزنی سفر پاکستان ته ځي. سیمې چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وشل سو پولیسو په اړه زده نقیز شمیرې شي. په دې پیښه کې چې پرون د موسی کلا پولیسوالۍ کې رامنځته سو، د هلمند والی میرزا خان رحیمی د په وینا په دې حمله کې لشت لشت 14 پولیس وژل شوی او 2 تنه ټپیان دي. خو دا غویان د عمر ځواک بیا په دې حمله کې د وژل شوی پولیسو شمیره 8 تنه یادوي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د غوڅلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تیرونی په غزنی کې تشتول شوی او په دې ولایت کې د لشت لشت 8 تنه نور و تشتول سول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. سویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوي موافقې د ملاتړ نشو بلله. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وسوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شوي دي. د کوریشا صدر اعظم زوران میلانویچ په مصر کې د یو کرواتي سړي د وژل کېدو د خبر له تاییده ډاډه وکړه. په روسیه کې د بیړنۍ حالات پر ضد مبارزه زرهاو کارکونکو پرون د جنوبی سایبریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. او د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر اعلان وکړ چې دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل وایي تر اوسه افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په سلو کې اتیا له بهره واردوي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وغوړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زموږ تاسو ټول کابل فعال ده. زه غواړم چې تولید می زیات کړم.
په افغانستان کې د برېښنا د ستونزې په اړه مو د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف پلټ کې لبل 19 پروګرام سره د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو اوس براشو د فلم دنیا ته د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوی لوبغاړی انجلینا جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولیا مېرمن انجلینا جولی ویلی د فلم لدرکه او ترلاسه شوی اواید به هم د افغان جنو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم افغان انجلی ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د الکانو په جامه کې ټولنې ته ووزي. تر دې مخکې هم د همداسې سناریو پر اساس د اوسامه په نوم یو فلم جوړ شوی و. د دغه نوي فلم داستان د یو کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. جزئیات د سالی محمد سالی پر رپورټ کې.
انجلینا جولی د دې فلم مشر تولیدونکی یا پروډوسر ده او د وی آیرلندۍ کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکی فلم به د ګټیالی یا د کور لپاره د روزي برابرونکو په نوم ویچي. د کناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلېږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي، هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالي په تن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا تومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل ویغي پسې ورشبل ویغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري وی ګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې د انصاف په لاټه کې د خبرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوې چوي. د ملي اردو ځواکونه یې مکانی ولده. میراجان وای افغانستان ته د ناتو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ځمکه د غوځواکونو ته د جاري پتوګه ورکړی و. میراجان وای خودري کاله مخکې د سیمه د ناتو د ځواکونو په واتلو سره د غزمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکه غوښتنه کوي وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایش خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه درته یو نمبر مزکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو بیا یې غو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوه درو کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، زما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزو شورا ته، ولاړم په ټولنیزو شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یو نتیجه نه درکړی ولا کې دی وو جواب راکړی دی نه جواب راکړی. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب او پروس کابل ولسوال صاحب او ایوب عمر میدل یغه سره مې دا عرضه مې ورته وکړه، یغه ته مې وویل یغه د توس دا کار ماته لکه دا به ورسته ګورو، خو بیا یغه کار نه راکړی. ورسته بیا ولاړم ولایت، ولاړم په ولایت کې مې عرضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه، والي صاحب بیا دا لیکلي وو تیر کال والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ وو یغه دا راته وویل وو لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته لاړ ساغلی موږ ته یو شی ولیکي. زه بیرته دلته راغلم، یا بیا کوم د قرارګاه قومندان صاحب سه وو جان باز خان یغه ته مې لسه داسې مشکل لرم، دغه دا یې راته لیکلي عریضه مې ښکاره کړه، خو بیا یغه مې وویل وای بس بیا وروسته ګورو، بیا به بیا ګورو په اخر کې ګورو. بیرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویل چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناشتي چې کوم وخت ولسوال دلته قایمه شو، بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو دغه په بدل یا نمره درکړو یا د تاوان درکړو. خو تر اوسه پورې ما ته یا ولایت ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ولسوالۍ ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ټولنیزو شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه ده راکړی، بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کال کېږي دا شپېته په اړیا کې دا یو داسې ده چې داسې شی نه دي لکه د کوم ښاري اتم ځای شي چې هلته ډېرې تنګې دا داسې بکوا ده. بس ما ورته وویل دلته نه یې د قرارګاه هغه سید دی راکي ابل سید دی راکي.
اوس څه غواړې؟ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما غوښتنه چې دا حکومت مهرباني وکړي د دې په بدل کې د ما ته اخوا ته بل نمره راکړي یا د ما ته تاوان راکړي. که چېرې حکومت دا ما سره همکاري کولی شي، زه خپل دوکاندار سړی یم، کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده، زه ذمهدار هم یم، ذمهداري کاروبار هم کوم، نو بیرته سالته ځم او راځم. ما د پاره ډېر غټ تکلیف دی، حکومت مهرباني وکړي ما ته د دې په بدل کې نمره راکړي یا د تاوان راکړي، زه بل نږدې ځای ته جوړ کړم او زه سږ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي؟ موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو؟
اوس خو هغه کوم لوړ مکانات مات خو علاقه معلوماتي کیږي، وزیر دفاع سره غږیږي، وزارت عدلیه سره غږیږي، کوم په کوم ورګان باندې د ما کار کېدلی شي هغه خو انشاءالله تر ما ته یې ښه معلومه ده چې له هغه له والي صاحب سره یې ورته ما معرفي کړي، زه ورسم ولایته ورسم والي صاحب سره ووینم. د سړي په نمره تللی د دې بدل کې یو نمره ورکړي، نمرې دلته بیخي ډېرې دي، دښتې بکوا ده. یعنی
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې څه وایي؟ دوی تاسو سره څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هیڅ واده نه در سره کړی، هیڅ واده وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. انا زه مجبور اوسم، زه خپله د تاسې د ازادۍ رېډیو بیخي ډېر هر پروګرام یې اورم، اخر مجبور اوسم ساعت راسه دوی دروازه هم وروته کړو. که چېرې خدای نه خواسته د زړه کړ بدلوم دا کار سره برابر سو، خدای دې وکړي چې دایمه مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند والي لوایاندو مرزواک سره طرح کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي، شاید هم داسې مې نه وي چې نه دي وي، په ډېرو کمو ځایونو کې ډېرې کمې داسې مسئلې واقع کېږي چې داسې یو مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات د ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري، د ځکه په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره ځکه هغه شخص ځکه چې هغه قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې موږ هغه وس چې موږ سره وي هغه نه ځنې پرېږوو، او په دې برخه کې به موږ کوکلي ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ یې دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر د شنبې د ورځې نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایند وایي دفتر ته بیخي مراجعه وکړي چې موږ څلورویشت ساعته دوی په خدمت کې یو، او دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره، مقام د ولایت سره، او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په هغو ځای باندې موږ حل کولی شو، مغه ته به پاړوند وخت کې رسوو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېری مځکې دولتي مځکې دي، ځینې کسان وایي چې دا مځکې شخصي دي، کله چې املاکي ډول ته رسېږي هغه دولتي مځکې وي او د دولت وي، دعوه نورو کې شروع کړې وي. نو په دې اساس باندې چې دوی که کوم ثبوت او اسناد ځان سره ولري، موږ انشاءالله درېغ نه ځینې کوو، په هر ډول چې کېږي دوی
ځواک صاحب. دغه سړی وایي څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته یې مراجعه کړې، اسنادونه یې ورښودلي دي، خو وایي چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بلې، شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي، او یا هم شاید ځکه دولتي وي، او یا هم شاید د ده په اسنادو یا ثبوتو کې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و، بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي. انشاءالله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې، موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې د چا د خوا څخه تقریبا څو کاله دورې کېږي چې تاسو ته معلومه ده چې ولایت مقام کې زه د ویان په حیث باندې دنده اجرا کوم، او تر دې وخته پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي، او خپله زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري، هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري، ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي. خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې ورته کړو، په ډېره اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي. او تر دې دمه پورې داس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د یو مشکل ولري، ځکه که داسې یو مشکل ولري په عموماً کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وایندوی خبر وي، او په هر وخت د خلکو مشکلات ورته رفع کوي او اړوندو څانګو ته یې رسوي. نو بیا هم مشکل چې ولري کېدای شي موږ سره شریک کړو، موږ به یې ورته.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو. یعنی شي رسیدلې نو تاسو دفتر ته د سړی څنګه درشي څه سپارښتنه ورته کوي؟
بلې کېدای شي ولایت مقام ته چې خپل د ولایت مقام تاسو مو معلومي معمولا د ټول دفترونو ولایت مقام داخل کړي، خو بیا هم په هر طریقې کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او تاسو له طریقې کېدای شي کله چې تماس درسره نیسي زما نمبر ورته ورکړي. زین شرایط د مشکل سره غاړوند څنګه پرې ورسره
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزه یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره تر حق لې. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو غوږ مختل په دغه خبرونې کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسه د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی خره غس خبرونه ده
ډیره من تاسو مخرهلس
عالمی سره خلک تر ډیره دې ته خوشحالي کې چې د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سه پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیر څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لوخا به ساره مرسته وشوه، ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپل په پلازمینه کابل کې لا هم ډیر کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي، ولې تر اوسه پر دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ستونزو ته د تلو حل لاره پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته، خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه شته دا به منو صحیح. کتاسه 15 کال شپږ کال مخکې ارقام وګورئ، دلته شاید 3000 کورنۍ برېښنا نه درلوده، اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورنۍ برېښنا لري، یعنی هر کال موږ تر 1000 کورنۍ پورې برېښنا ورکوو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا پر زیربنایي پروژې، چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې چې نه په تولید کې پرمختګ و، نه په انتقال کې موږ په پیشرفتونه دلوده، او نه په توزیع کې. نو بنان در ډېر غټ ستونزه ده په کلي توګه افغانستان. په هغه وخت کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکې، نو تقریبا 15 میلیارد ډالر په کار دي افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږ به مشکل په تولید کې دلوده، په تولید کې څنګه ګوري چې له هر طرف له هر منبع نه چې مونږ کېدلای شو چې برېښنا ترلاسه کړی و، لږ منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توزیع کې تاسو ګوري چې په هیڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغه کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګوره ننګرهار ګوره، دایکنډي پورې ګوره، بامیان ګوره، یا که هر ولایت تاسو ګوري کارونه پکې شوي دي، خو متاسفانه مشکلات هم زخت دیر دی. پدې چې ناامنی ګوري پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. موږ په څلور د ولایت کې تقریبا مشکل امنیتی مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډیر مشکلات لري، لکه په کندز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توزیع پروژه باید ډیر سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي هم جنگ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه موږ په لاین تقندار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامن ده، خو موږ خلک د خلکو حمایت غواړو. یعنی په مجموع کې دا سویلای شي چې کارونه شوي دي، په توزیع کې ډیر شوي دي او په انتقال کې ډیر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې خامن به ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک تمویل کړي 500 میلیونه ډالر 300 میلیونه ډالر یو باندې جوړیږي، دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې نیت بیا هم امنیت مشکل ده.
بلکې سب تر اوسه پرې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کیږي، په څونه اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره په خپل په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کوم ستونزې شته ده؟ کله چې ځکه دغه ورستیو کې چې ګرمي هم و روژه هم و، مثلا د ننګرهار څخه د کندهار څخه د شکایتونو راسل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید په خپل چې واقعا نامنو چې یو نابرابر بیلانس ده. دا بیلانس باید خپل تولیدی برېښنا باید ډیر شي. بیا هم په نورمال توګه هیڅ کله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاد وزي لیاد وباسي چې برېښنا ځي که نه، موږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې دا د امنیتي مشکلات له لاسه قطع کیږي، لاین به قطع شو، یو چا به ویشته لاین بس لاین به قطع شو، یا مثلا د کجکی نه کندهار ته لاین چې غځېدلی دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده بیرته وصل شوی.
یعنی که امنیتی مشکل نه وي، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل بالکل ننګرهار ته هیڅ موږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې یو څه برېښنا مجبور دي کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې موږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کیږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکی ده او یا هم امنیتی ده. امنیتی ده ډیر ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کیږي. هغه چې جنگ ده ساحه کې که مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګیږي، سلیټر چې مات شي برق قطع کیږي، شارټي کیږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کیږي. اما تلاش د برېښنا شرکت داده چې بیکفایتي ونه کړي، هیڅ کله دا ومنئ چې کله چې لاین کیږي نو موږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناستي، کله چې هر نقطه کې قطع کیږي دا کسان ځي او بیرته زر جوړوي.
عالمي صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژې شکل یې درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هیوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا وردي، که دوی ونه غواړي چې سبا موږ ته برېښنا راکړي، خو اسې خوشې پایې به هم در وړي وي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پورې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او 650 میگاواټ برق تولید کړو چې ټول افغانستان ته برق اخیستل دا درسته ده. اما ما مخکې ویل چې افغانستان هیڅ څه شي نه درلوده. آیا ته بند جوړ کې په لاین باندې لاین خو باید ولري چې هغه انتقال کړي؟
مرسته نه دي شي
د دې مرسته شي خو ټول په انتقال کې جوړي، ځکه چې موږ انتقال نه ګورو دا لاین د حیرتان نه تر کابل پورې جوړ شي، اوس بل لاین جوړیږي تر کندهار پورې، نور هر ځای کې چې د انتقال لاینونه جوړ شي ډیرای خوب په ظرفیت په تولید ظرفیتو باندې کار شو. مثلا نقلو توربینونه جوړ شو، د مایی پر توربینونه لسره ورغل شو، د درونټي توربینونه ورغل شو، په تو کې کار شو. او څنګه څه بندو باندې کار شو؟ ګوره په مثلا سلما بند د آماده کې او به د اوبو ذخیره شروع شوی چې اوبو ذخیره کې کمال خان بند باندې کار روان ده، په ټول باندې روان ده. باز یې ځایو کې تهدیدونه دي، ګوره مثلا په مچلغو که د وزارت برېښنا محترم وزارت کار شروع کړی، مګم تعدید شته هلتم. داسې په ټول افغانستان کې متاسفانه ناامنی ګوري چې ورځ په ورځ زیاتېږي. دا مشکلات به منو او دا ډېره ښه خبره ده چې افغانستان په لس آینده کالو کې باید په تولید باندې فکر وکړي. تولید د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده. زمونږ افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې، کنه نو ازبکستان وغواړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قطع کړي، زمونږ تاسو ټول کابل فعال ده. فقط موږ تاسو هغه 100 میگاواټه چې خپل تولید لرو او ما هغه به لرو، هغه به هم درې ورځې کې چاته برېښنا نه رسېږي. زه غواړم چې زما بند ورغېږي، زه غواړم چې تولید مې زیات کړم، نه غواړم چې نور
ورته تولید لپاره. عالمي صاحب، څومره امکانات موجود دي؟ آیا د افغانستان څومره اوبه عباس نورو هیوادونو ته ځي او موږ نشو کولای چې د هغې څخه سمه استفاده وکړو؟
د افغانستان تقریبا زما په نظر 80% اوبه، خو تقریبا 80% اوبه نورو ځي، یا ایران ته ځي یا به نور همسایګانو ته ځي. نو که دا بندونه جوړ شي، باز ځایي کې داسې بندونه دي چې هغه شاید تهدیدمونه لري د همسایگانو طرف، اما باز ځایی که باید تفاهم موشی. مثلا د کنر بند کې راځي چې یو بند جوړ کړو، یو لوی بند جوړ کړو، که وی اعتراض لري که نه وي څه لپاره اعتراض لري، تم برېښنا نه لري، زم برېښنا لري، په ګډه یو بند جوړ شي، سرمایه‌ګذاري مشترکه شي، بیا که برېښنا ورکوي په ارزانه باید پاکستان ته موبایل کې هر ځای چخري. په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسي د بند جوړولو لپاره افغانستان ولري او زر ته زر خپل اوبه مهار کړي، کوم ځای کې چې امکانات ډیر دي نو هغه بندونه باید ډیر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي. د افغانستان خلک برېښنا ضرورت لري.
علمي صاحب خپله موضوع هغه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسې به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پیژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پور نه ورکوي. په دې برخه کې څومره کار شوی؟
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودل. یو پور دی حکومتي پورونه و چې حکومت خپلې پیسې اکثرا نه ورکولې یا بېغوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها و دوته اعلان وکړه چې تاسو به پخپل اوس الحمدلله حکومتي ادارات منظم خپل پیسې لیږي. که څوک بیا هم بېغوري کوي یا مثلا پیسې نه لیږي بیا د هغو حتما هغوی ما موږ بارها و د نمونه هم د خلکو اخیستي او حکومتي دوایر هم ټول ښودلي دي چې کومې اداره نه ورکوي. و اشخاصو کې مخکې کلونو کې ډېر زیات و متاسفانه، اما اوس ډېر محدوده شوي. یو انګوش شمار خلک دي چې موږ ورسره په هغه کې یو اکثریت ویم د اوس تویلي لري که در ویښې
انګوش نمد څوک دي؟
یعنی ګوره، یو کور دی، یو چاپ ګرام نیولی صحیح ده، یو پوستای پکې اچولې، نو موږ نه پوهېږي چې دا خو عسکران پی ډېر دي، برق مصرفوي، موږ نه پوهېږي چې دا یې چا کور ده. اما داسې معلومیږي چې دا کوم مشر سړی ده، شاید خپله په جریان کې نه وي،
پلټنه وشي نه معلومیږي چې موږ معلومه کړو چې چا کور ده.
اوس ګوره، درست ده، یو څوک یو سیاسي سړی ده صحیح ده، هیڅ خبر نه در خپل برېښنا نه، اما هغه عسکر چې درول هغه ډېر بې تفاوت انسان ده. هغه ته چې بل ورکوي هغه بل یا مثلا نه وړي هغه ته ښیي، یا مثلا خپل جیب کې اچي، یا مثلا بېغوري کوي. نو زه خو نشم کولای چې هغه سیاسي سره چې ډېر معتبر سړی ده هغه نوم واخلم چې د برېښنا نه ورکوي. دا صحیح نه ده، اخلاق هم صحیح نه ده. نو موږ څه کوو؟
شوي تاسې د نوم اخیستل لازمه نه ګڼئ؟
یعنې که زه پوه شم، که زه پوه شم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غواړي چې دا پیسې نه ورکوي، بیا زه نوم هم اخلم. او اخیستیم دي، تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته، چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوي بس نوم مې اخیستی ده. اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه و، اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی خو یو قسمت چون پیسې ډېرې وي، یو قسمت تویل کوي، یو قسمت نور یم آینده هغو کې تویلوي. هیڅوک دا زما اعلان ده. اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنکي زامن ورکوي، ته مطمئنه شه چې دوی زامن ورکوي. دوی مکلف دي چې زامن به جریمه سره ورکوي، که هر څوکي که هر څونه زورواري په دې پوه شه چې زامن ورکوي.
بله، له کلیاتو نه یو څه جزئیات تر یو څه ورو مسایلو ته، ځینې کسان چې تر دې هغې وروسته چې انالوګ سیستم د میترونو خلاص شو ډیجیټل سیستم راغی، دا شکایت لري چې پیسې زیاتې راځي کله کله په میترونو کې، په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په څه کې؟ که تخنیکی مشکل دی که نه، آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه لاس لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې راځي؟ داسې مشکل خو نه لري.
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلې، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلود او موږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې موږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهېږئ چې ډیجیټل یو ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده. که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر یا خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کری، زما قصر. اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی، دوی مکلف دي تادیه کی. که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي، نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي، هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسی، هر څوک چې انتقاد کوي، هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروسته پښتنه هغه ده چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
مونږ به اصلاح شبکه شروع کړی په یو وخت اتمن هم لیدلی دی چې سرکو په سر به ډیر خراب لینونه و ډیر خراب ډک ډک پایې و په زرها او میتره به یو پایې کې نصب کښال وکنه نو هغه لینونه ټول په کیبلونه په نامه دی بی سی او دیږي چې بوګدار کیبل دی چې دغه نه څوک چنګک نشي کوي او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده هر څوک چې ځای کې وګړي کور جوړي او بس عمل ته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته مونږ یې منو یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي مونږ یې جلوګیری نشو کوی مونږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهدار کړو او ای بی سی کیبلونه واچو چې څوک لږ نه سر قطونه کوي
خواهد بود چرا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامادن کل تنظیمای دور است یا بیس به دور آمادن و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره جی افغانستان که مداخلتون نشیدن.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنجو بجو پوری ازادی راژیو نواره.